アーサーデイラジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار پوره 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې چې د ماښام تر اوه په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای سي. د خبرونو په پیل کې د ازادي رادیو دوه سهارنۍ خبرې مجلې خبریږي چې هر یوه ډیر شته خېده. په لومړۍ خبري مجله کې اوري چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځانګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر 14 له خبرونو یې پیلوو. ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې په بریج کې 1290 وسلوال وژل شوي. په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1400 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې 1290 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې په وژل سوو کې 3 تن افغانان او 9 بهرني جنګیالي شامل دي. عبدالزی وایي دا وسلوال د شمې په ماښام په خوګرنیو ولسوالۍ کې په نشه سول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې ډلې په خوګرنیو ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1300 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې نشتې پرون سهار د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ په ځینو برخو کې وروسته له هغې پیل سوي چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. اعلامیه زیاتوي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیئت پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې خبر ورکوي چې د ولایتي شورا غړو احمد علي حضرت، د رئیس لال محمد درانی، د مرستیال او ذبیح الله زمری د شورا د منشي په توګه غوره کړل. د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی د اداري هیئت له ټاکنو وروسته هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا او سیمه ییزې ادارې ترمنځ همغږي به لا پیاوړې سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دي د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تېرې جمعې ناوخته حملې چې 122 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان سوي وي. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یوه تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو او په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام صلاح چې خطرناک تروریست دی په لټه کې دي. پولیسو دغه راز د دې تورن تصویر خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یوه ګډونوال هویت یې معلوم کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې. دغه راز اوباما د مصر په سینا ټاپ وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. او د اوکراین خلکو پرون د شروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایې ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمینې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو شروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره سي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایو ورکولو بهیر ختم سو، مقدماتي نتایجو وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمینې شاروال وي.
له ازادۍ راډیو نه مو د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړه درجه 14، چیټه 2، اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 19، چیټه 4. کندهار د تودوخې لوړ درجه 3.2، اسمان لمر، مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14.5 خودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 23.3، اسمان لمر، گردیز هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 11.-1، او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 3.-6، اسمان لمر خودل شوی دی.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې د راپورونو برخې ته ورځو. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځانګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا غړو اندېښنه څرګنده کړه. روغتیا وزارت وایي شکرې ناروغۍ په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 2500 کسان مړه کړي. مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه ځوان شکایت اوري.
زه دلته ناست یم، دغلته زما خیاطي ده او دا ګوډي پران فروشي ده. هېڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالي راوړي، پیسې نشته. چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي.
جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یوه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وعدو دې نه غولیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړي چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنه غواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل، آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یوه برخه کې د اعلاناتو پر یوه لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوي چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په آوازو او غلطو معلوماتو نه تیروځي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلي بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردار در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي. ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي. او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خو دا چې جرمني اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړي. د روان کال له پیله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړې. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت لري. خو د سرپل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم سوی دی. مجیب رحمان حبیبزی په اړه رپورټ لري.
د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت د ډیروالي او همدارنګه د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي، شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې ناامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي.
په
شیرامو سیمه کې ناولی موجوده ده. د سرپل په بغاوی اسمایدان او د کوسناتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاحت څخه فاریاب ته په غزیدل لاره کې هم مسافرین کته کیږي د وسلوالو لخوا. همدارنګه د سرپل ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالقیوم باقی زوی له دې سره چې موجوده ناامنی مني خو زیاتوي چې نسبت په خواته په دې ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کرهادو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلی باقی زوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوی سناتو ولسوالۍ د دولت مخالف وسلوالو له وجوده پاک کړي چې پکې به ډېر شمېر پوځیان مستقر شي. د سرپل ولایت اوسیدونکو وایي له دې سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په نامنویو لاس پورې کوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي، ورسره له خلکو اوشور ټولوي او د یک ترې اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګه حکومت غواړي چې ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې غړي ټینګار کوي څومره چې دغه انتخابات ځنډول کیږي هغومره ورسره په افغانستان کې د ډیموکراسي اصل ته زیان رسیږي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه کار روان دی، خو په دې برخه کې د حکومت ټکني اقدامات د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شول. د دې جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل څومره چې جرګېږي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه د اعلان کړي.
خلق مایوسه کوي، له بیلابیلو خواو په هیواد کې جنجالونه رامنځته کوي. موږ هیله من یو چې حکومت له ژمنې سره سم او په هغې پرېکړې چې شوې ده عمل وکړي. څومره چې ژر کېږي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته دې اقدام وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده او دغه کاري دوره د روان مریض کال په سرطان کې پای ته رسیدلې، خو حکومت دغه موده غځولې ده. حکومت د دې لپاره د ولسي جرګې کاري موده تمدید کړه چې ویل یې د انتخاباتو په قوانینو کې ستونزې موجودې دي او د انتخاباتو سیستم اصلاح ته اړتیا لري. د مشرانو جرګې د دې غوښتنې په اړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د اعلان سي ولسمشري ماڼۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تبصره ونه کړه، خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي که حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اراده وکړي د 1995 کال په لومړیو کې به ترسره سي. بلور ته د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای هر څومره چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډول کیږي هماغومره د ولس مایوسي زیاتیږي. د دې جرګې غړی ګل احمد اعظمي وای د راتلونکو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسي د وژنې په معنا ده.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسۍ مرګ ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه او همدارنګه د ملي وحدت حکومت شان باید د انتخاباتو نیټه نوره و نزنډوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو ځینو بنسټونو او یو شمېر مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وي، خو تر اوسه لا هم په دې برخه کې د حکومت کوم اقدامات نه تر سترګو کیږي. که څه هم حکومت له دې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي نظام په اصلاح پورې مشروط بللي، خو تر اوسه د حکومت له ژمنو سره سره د انتخاباتو د اصلاح څرک هم نه لګیږي. د کارپوهانو په باور نامنۍ د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی او د بودیجې کمښت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي.
محبوب شاه له بدخشان ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي، په بدخشان ولایت کې اکثره خلک د ژمي پر مهال د برق کوچونو له ستونزو سره مخامخ وي. اوریدونکي له دولته هیله کړې چې د ژمي پر مهال د ځینو وسایلو مرسته ورسره وکړي چې خلک خپله د دې ستونزې په وړاندې د اقدام وړتیا پیدا کړي. هادي یعقوبي له دایکندي ولایت لیکلي، درې میاشتې کېږي د MTN مخابراتي شرکت فعالیتونه په خدیر ولسوالۍ کې ټکنی شوي دي. هیله ده د دغه شرکت د تماسونو په برخه کې د خلکو دغه ستونزې حل کړي. ضیاءالرحمن له هلمند لیکلي، د هلمند په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، ځکه وسلوال طالبان د دغو شبکو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. اوریدونکي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د فعالیت غوښتنه کړې ده. انور لمر له تخاره لیکلي، د دولت مخالفان د اتصالاتو او ام ټي این له سیم کارتونو ناسمه استفاده کوي، ځکه چې اکثره یې نارجستر شوي خرڅیږي او کارونه یې اسانه ده. بلال خپلواک له هلمند لیکلي، په فارس کې وروستۍ حمله تروریستانو کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې 12 وسلوال طالبان په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1400 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیئت پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یوه تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. او د اوکراین خلکو پرون د شاروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې خپلې رایې وکارولې. دا و د خبرونو لنډیز. اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ سوي مقالې لوستلې.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یو مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحیل شریف بل یک شنبې نه تر پنجشنبې پورې د 5 ورځو لپاره په امریکا کې وي او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوي چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هیواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري، د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي، خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي په دې هیواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیل پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د ویتنام د جګړې ډیر سابقه لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینوونکی دی. ډیل پریس ورځپاڼه لیکي، د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي، خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بې رحمه دښمن انجام څه دی. ورځپاڼې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې د امریکا د پوځ په یو پلي جز تام کې دنده ترسره کړې هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیل پریس په لیکنه، د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 14 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 نه تر 1983 کلونو پورې دوام کړی و. بسته چې اوس 83 کلن دی وایي، کله چې یو بل هیواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي، دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بسته وایي، د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکر یا د دیابت ناروغي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه وزارت چارواکو پرون د دې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مراسمو کې وویل چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. ناجیه صافی او نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3,516 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل
د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره یوازینۍ طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګه د خلکو د عامه پوهاوي ډېرول هم کولی سي چې په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو دغې وژونکې ناروغۍ سره مبارزه وسي.
ښاغلي صدیقي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې درې مرکزونه فعال دي، خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هېواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه، د فزیکي فعالیت کموالی، تر حده ډېر چاغوالی د دغې ناروغۍ مهم لاملونه ګڼل کېږي. ډاکټران وایي چې شکر ارثي اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارثي ډول له یو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عامې روغتیا وزارت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه سازمان سرپرست ایمان شانگ تی په دې اړه وویل:
موږ هیله من یو چې د عامې روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپله مبارزه ونه دروو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیایي متخصصین وایي چې د شکر ناروغي د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکی فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 10 ثانیو کې 2 تنه په شکرې ناروغۍ اخته کیږي چې 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي کارپوهان وایي چې عامې روغتیا وزارت باید د شکرې ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه ډېر کړي.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 څپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واځي اوریدلی سي azadiradio.com ته ورسي. د پاکستان د پوز ویند امریکا ته د دې هواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاري وساتي. نوموړي دغه راز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولي. وایي چې جنرال راحیل شریف په دې اړه شایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسیم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوز لخوا د زربیزه پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلی باجو د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف په امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات ورپورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال له جون رئیس افغان پولي تسیرما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجو وویل چې په دغه عملیاتو کې ښي لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځای افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځای هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسې دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هېواد ته سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼې پته ده. د ژوند رنګونه په یوه بل نړیوال راپور پسې اوریدلی سئ. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کېږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلی او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولیږي. فرانسه چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری الاصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاوه. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې 9 تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کېږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هېوادونو خلک پکې وو.
منو محمد ناصر.
تاسو دلته څه کار کوئ؟
زه دلته خیاط یم.
خیاط څنګه دی؟ تاسو کاروبار څنګه روان دی؟
والله سکال مزه نشته، کاروبار نشته، وزګار یو ټول خلک. زه دلته ناس یم، دلته ما خیاطی ده او دا ګوډی پران فروشی ده، هیڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالی راوړي. پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي، چې پیسې نه.
کوم لامل دی چې پیسې نشته دی او خلک جامې نه جوړوي یا ګوډی پران نه څوک نه اخلي؟
اوس دا دولت ټول پیسې دی ځان ته ټولوي.
پخوا څنګه استاد کارونه پخوا به د ورځې به څومره ګټه کوله؟
پخوا د ورځې 1000 افغانۍ 1500 800 و 100 خو د ورځ بالکل مونږ جیب کې وو.
اوس به د ورځې معمول لحاظ
معمول د درس او موسی مونږ ورته خوشحالي.
څنګه اوس ژوند گزارم؟
والله نکېږي نو د ژوند گزاره په درس او یو کور کې ټول اسکه وي. په درس او چې جوړ کی دا غوړی واخلي، دا وړه واخلي، دا تیل واخلي، غاز واخلي، دا چې واخلي.
او قیمتي څنګه ده؟
قیمتي خو بالکل او تر رسیدلې یو 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 چارګ منی په 80 روپۍ دي. درس او چې پیدا کوم هغه 80 روپۍ منی وي کور کې بیا وګای پاتې کیږي.
اوس نو له حکومت څخه وختنه ده، حکومت به څو کی دغه د حکومت مسؤلیت
څه؟ والله دا حکومت حکومت نه ده، په خو حکومت او په خو دولت او زد 3-5 کلن یو دا چې حکومت ما په ژوند کې نه ولیدل. مغازي وی کوپونه نو مونږ بس لوه ته مغازي نه موړه او غوړی او آتا اور کوتای هم د مغازینه ما خستل اوس خدای خټولې کده جارا کړي بازار کې ټول د داخله کولا کده د 200 پیدا ګروي
ولسمشر دی غختنه څه
ده دا ولسمشر کوم ولسمشر دا خپل غم نشي خوړل د ملت غم څنګه وخوري دا د ملت نه خبر نه ده چې دا ملت څه شي کوي یو سرک چې جوړی بس ولس مملکتونه د پیسې اخلي په یو سرک نور پیسې چیرته کیږي نور پیسې ورکیږي
دا و د ژوند رنگونه چې هر ورځ د ازادي رادیو خبري اعلان برابروي د ورکو اجزنه د لټي پروګرام د ازادي رادیو د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدل سي اوس له ستار فروخ سره وسی چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړي.